په کابل کې د غرمې ټیک 12 بجې زوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې یو ساته پښتو خبرونه ډیره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې سوې. خو د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په اسلام آباد کې د ورستي او مخامخ خبرو پاړه تازه څرګندونې درته لرو. خو تر هغه د مخبه له جنقاله کوزې څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وورو.
د افغانستان جمهور رئیس د تاجکستان او منګولیا له مشرانو سره په روسیه کې خبرې وکړې. په هلمند ولایت کې 1003 تنه سرتیری او بریدمران فارغ شوي او د امریکا متحده ایالاتو او ایران پروند اټومي خبرو په جریان کې ناندري وهلې. پوره خبرونه ورول لري د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په روسیا کې د شانګهای همکارۍ سازمان د 15مې مرکزی غونډې په څنګ کې د منګولیا له جمهور رئیس تاقیا البدګورچ سره وکتل. په دې کتنه کې د دوه هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په ټینګولو خبرې وشوې او دوه مشرانو په خپلو کې په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې د همکارۍ زیاتولو ژمنې وکړې. منګولیا له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت ساتنې نړیوال ځواک یا ایساف کې ګډون کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس د غراز د شانګهای همکارۍ سازمان د غونډې په څنګ کې د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره هم وکتل. دواړو مشرانو په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، سوداګرۍ، انرژي او ترانسپورت په برخو کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د همکارۍ پر لارو چارو بحثونه وکړل. په دې سربېره دواړو مشرانو د اورګاډي په دوه سیمه ییزو پروژو چې یوې د تاجکستان، افغانستان او ترکمنستان ترمنځ او بلې د چین، تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او ایران په مسیر ده هم خبرې وکړې. د افغانستان او تاجکستان جمهور رئیسانو د غراز د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د برښنا د انتقال د ستري پروژې او د دوه هیوادونو ترمنځ د طبي غاز د پایپ لاین د جوړولو په مسلو بحثونه وکړل. په هلمند ولایت کې د 215 میوان قلی اردو څخه 1003 تنه سرتیری او بریدملان پرون فارغ شول. د دې قلی اردو چارواکي وای دا کسان به د هلمند ولایت په ګډون په یو شمېر گاونډیو ولایتونو کې د اړوند قلی اردوګانو لخوا په دندو وګمارل شي. د هلمند ولایت د 2015 قلی اردو د روزنیز مرکز مشر ډګروال شاولی زازی ویل فارغ شوی سرتیری او بریدملان به د هلمند ولایت په امن او سیمو او د غراس په نورو ولایتونو کې د وطن خدمت کوي.
زمونږ د غرونو کې نن په دې دوه کې ولر دي دوی دې ته آماده چمتو دي چې د افغانستان په ګور ګور کې په هر ولایت کې چې دوی ته دنده وسپارل شي
په دې وروستیو کې د هلمند ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د تیر وخت په پرتله امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي. زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو او ایران پروند اټومي خبرو په جریان کې ناندري وهلې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ګواښ وکړ چې ایران د وروستۍ معاملې لپاره سخت پریکړې ونکړي دوی بل مذاکرو څخه ووزي. ایرانیانو سم د ستیغ برګون ښکاره کړ. متحده ایالات او اروپایي متحدانې تورن کړل چې روحیاتي جګړې مخته کړي او په وروستۍ لحظه کې خپل دریځونه بدلوي. جان کیری او نورو لویدیز مشرانو ویل ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه سخته سیاسي پریکړه نه ده کړې. کیری زیاته کړه امریکا به د معاملې لپاره د ټاکلي ضرب الاجل د پوره کېدو لپاره له عجلې کار وانخلي خو په عین حال کې ایران ته حوصله ختمیږي او تر ابده به مذاکرو ته دوام ورنه کړي.
We are not going to sit at the negotiating table forever.
دا وای موږ به تر ابده د خبرو میز ته کیننیو. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینو ویل موږ معاملې ته ډېر نږدې شوي یو خو کچیرې په راتلونکو څو ساعتونو کې مهمې تاریخي پریکړې ونه شي یو تړون ته به ونه رسیږو. هند او پاکستان سلا شول چې د دوه هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران په نوې ډیلی کې د تروریزم په اړه غونډه وکړي. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزیر نن په روسیه کې د شانګهای سازمان مرکزی غونډه کې وکړه. دا اعلان وروسته له هغه وشو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د غونډې په څنګ کې خبرې وکړې. دواړه مشران د غرا سلا شول چې په ممبای کې د 2003 کال تروریستي حملې محاکمه چې هند د پاکستان د وسلوالو کار بولي چټک کړي. د هند صدر اعظم مودی په 2014 کال کې په پاکستان کې د جنوبی اسیا د هیوادونو د مرکزی غونډې لپاره د پاکستان د صدر اعظم بلنه هم ومنله. د یونان حکومت له پور ورکونکو څخه د لا زیاتو مالی مرستو د ترلاسه کولو په هدف د اقتصادي اصلاحاتو پلان وړاندې کړ. اروپایي ټولنې هم تایید کړی ده چې د یونان د حکومت د اصلاحاتو پلان ورته سپارل شوی دی. که څه هم چې د یونان د دې پلان جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي، خو پور ورکوونکو یونان ته د دې هیواد د ژغورلو د نوي پروګرام لپاره د تقاعد امتیازاتو د کمیدو او د مالی ورکولو په پروګرام کې د اصلاحاتو پیشنهاد کړی دی. د اقتصادي بحران له امله په یونان کې بانکونه تړلي دي او خلک کولی شي د پیسو له اتومات بانکي ماشینونو څخه په ورځ کې یوازې 60 یورو ترلاسه کړي. د اروپایي هیوادونو مشران به د یونان د مالی بحران د څیړلو په مقصد د راتلونکي یکشنبې په ورځ عاجله غونډه وکړي. او په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر په خپلو پلویانو غږ کړی چې په امریکا بریدونه وکړي. قاسم الرایمی وروسته له هغې په یمن کې د القاعده مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الاوحیشي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوې حمله کې ووژل شو. راپورونه وایي قاسم الرایمی په یو پیغام کې په خپلو څرګندونو کې د القاعده له مشر ایمن الزواهری سره خپل ائتلاف هم اعلان کړی دی. نوموړي امریکایانو ته په خطاب کې ویلي، څومره چې موږ وژنئ موږ به نور هم هوډمن کیږو، تاسو چې هر مشر وژنئ بل به ځای نیسي. په یمن کې د القاعده مشر ته منسوب د دغه صوتي پیغام اصلیت تر اوسه نه دی تایید شوی. دا د دې ساعت مهم نړیوال او کورنی خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دوستانو، لکچې وړاندې مې ویل په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو په اړه ویل کېږي چې طالبان وایي که ملي متحد حکومت جوړېږي نو اوربند به وکړي، خو د افغان پلاوي یو غړی دغه عبارت ردوي.
این مسئله مطرح نشده، اما در این هیچ تردید نیست که هدف هر مذاکره صلح امنیت در قدم اول خشونت قطع شود.
د همدې مخامخ خبرو په اړه به د نړیوالو رسنیو تبصرې هم واوري او د خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې مینهوالو ته ځانګړې شوې ده.
د هلمند هغه تاریخي سیمه کلاوی مشهور سیمه چې باید یاد سي، لکه اوس بست کلا د مثال یا زنداور یا خلاج دي یا نور ځایونه سروان کلا او داسې نور.
نن جمعه ده، زه فریبا ظاهر مقربانه يم. دوستانو، تاسو ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجې پورې خبرونه لري او پر منځنۍ سپه 12.9 او یا هم د اف ام پر 3.15 سپه په ټول افغانستان کې صفه وځي او دل کېږي. راځو د خبرونې لمړني مطلب ته. د اکسپرس ټریبیون رسپانې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې ورستي غونډې څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله خبره کړې چې طالبانو وړاندیز وکړ که چیرې په افغانستان کې یو متحد ملي حکومت جوړیږي نو دوی اوربند کوي. خو په خبرو کې د افغانستان د پلاوی یو غړی فیض الله زکی وایي چې په دغه سی عبارت څه مطرح شوی نه دی. سلطان محمد سرور نور تفصیل اوروي.
فیض الله زکی ازادي رادیو ته وویل چې دا لومړی د ډول غونډه وه او دواړو خواوو د بیلابیلو مسایلو په اړه خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړو خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینی لار غني او که یې غني نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوه دوامدار تګلارې تبدیل شي او په دغو مسایلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوی چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسائل په یو ورځ یا یو دور مذاکرات نشي حل کېدای، نو دواړه خواوې د هغه مسائل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې ور باندې بحث وشي وټاکي. د اکسپرس ټریبیون ورسپانه د غونډې له جریاناتو څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله کچېرې چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي، طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوی غړي فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عبارت څه مطرح شوی نه دی.
چین عباره چین مسئله مطرح نشده، اما دا هیڅ تردید نیست که هدف هر مذاکره
دغه څه کوم عبارت یا مسئله مطرح شوی نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز پر سر کې خوبدل شي او کېدای شي دغه څه مسائل یو پراخه دایره ولري. د اکسپرس ټریبیون رسپانه د خپلې منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او وویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. اکسپرس ټریبیون دا هم لیکلی دی چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبانو وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي. ورسپانه لیکي چې دواړه پلاوی د خپلو مشرانو سره زیاتو مشورو او راتلونکي غونډې ته تیاری لپاره چې اختر نوروز ته به وشي ستانه شول.
و امریدل چې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې افغان پلاوی ویل دي چې طالبانو داسې وړاندیز نه دی کړی چې کچیر په افغانستان کې ملي متحد حکومت جوړیږي نو دوی به اوربند کوي. خو شغله زکی وایي چې پر بیلابیلو اړخونو د سولې خبرې سوي دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې نه یوازې په افغانستان کې تودې دي بلکې په نړیوالو رسنیو کې هم د مهمو عنوانونو په توګه مطرح سوي دي.
د نیویارک ټایمز رسپانې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په وروستیو مخامخ خبرو یوه مقاله لیکلې او د ولسمشر اشرف غنی لپاره یوه بریا بللی. رسپانه وایي په داسې حال کې چې د دې خبرو څخه حکومتي هیئت راستون شوی په کابل کې په اړه خوشبیني زیاته ده او آن د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول د ولسمشر غنی منتقدینو هم د شوي پرمختګ هرکلی کړی. یو پاکستانی چارواکی د نوم د ناخستو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي بحث کې د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر اقداماتو خبرې شامل وي چې په افغانستان کې د خبرو لارې د تاوتریخوالي کمولو ته لاره هوارولی شي. د چارواکی د اعتماد جوړونې د اقداماتو جزئیات نه دی ورکړي خو ویلي دي د خبرو فضا هله بخونکې و داسې چې په پای کې دواړو لورو یو بل پقې کې ونیول. نیویارک ټایمز د پاکستاني او لویدیزو چارواکو له قبل وایي خبرو ته د طالب استازو په حاضرولو کې د پاکستان د پوس فشار یو وسیله وه. رسپانه وایي دا تر ډیره د دې منل دي چې پاکستاني پوس چې د افغان طالبانو سره د خپل اغیز پراختیا لپاره مرسته کوله لا هم پر دې ډله اغیز لري. پر دې سربیره نیویارک ټایمز لیکي دا لا نه د څرګند چې په دې خبرو کې هغه کسان چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کولې د دې ویشل شوي تحریک د کومې ډلې استازیتوب کوي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالب استازي د طالبانو د تحریک د مشرتابه لخوا ټاکل شوی و. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي د نیویارک ټایمز خبريال ته پاستولي ایمیل کې ویلي د پاکستان لخوا تنظیم شوی د خبرې په ناسمه خوا یو ګام دی. په یو جلا اعلامیه کې طالبانو هم ویلي چې یوازې د قطر دفتر د دا ډول خبراتو واک لري. د فاینانشل ټایمز رسپانې د هندستان د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شیام سارن چې دا مهال د یو څیړونکو مرکز مشري کوي لخلې ویلي څو پورې چې دا معلومه نکړی شي چې د کومې ډلې طالبانو د خبرو کې برخه لرله او آیا د کوټې د شورا استازیتوب یې کاوه کنه په اسلام آباد کې د شو خبرو د اهمیت په اړه قضاوت ګران دی. واشنگتن پوسټ رسپانې بیا د اسلام آباد خبري افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورې دوروسته د دوړو خو ترمنست تر ټولو لوی لیدنه بللې. رسپانه وای سره د دې چې د خبري اترې له یو سنرمۍ سره ملېوي خو بیا هم په افغانستان کې د سولې د هڅو او د جګړې د پای تر رسیدو په وړاندې ډیر خندو نشته. د ګاردن برتانوي رسپانې هم د اسلام آباد د سولې د خبرو پاړه په ولیکنه کې ویلي تر دې مخکې د مې په میاشت کې پور مچ کې د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان د رغون کې رول پاړه شکونه موجود. ورسپانې دې ټکی ته اشاره کړې چې په اسلام آباد کې د دواړو خواو ترمنځ د سولې خبرې د سې شنبې د ورځې له روژماتي پیل شوې او د چهار شنبې د ورځې تر سهار پورې دوام وکړ. ورسپانې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول مهم بللې خو وايي ډېر افغانان اوس هم له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د پالیسیو په خاطر پر دې هیواد بې باور دي. ورسپانه په عین حال کې وایي له طالبانو سره جوړجاړې خایي ونه شي کولای افغانستان کې بشپړه سوله راولي ځکه د ورسپانه په وینا دا ډله اوس ویشل شوې او یو شمېر غړي د داعش له وسلوالې ډلې سره بیعت کړي.
تاسی ازادي رادیو اوري دوستانو کله ازادي رادیو سره پاته سي د ورځې پورډو کې به هغه ځنګړې تړنيز راپور واوري چې د فراولای د ګمرکي اوایید د ترایتم کېدو په اړه دی. خو اوس ازادي رادیو مچاله
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ او مانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې محمد شفیق ژمن د خپل نوی چاپ سوی اثر په اړه کی خبرې کوي.
د هلمند هغه تاریخي سیمه کلاوی مشهور سیمه چې باید یاد سی لکوس بوست کلا د مثال یا زنداور یا خلاج دی یا نور زیونه سروان کلا او داس نور.
د مرسل مجلې مسول مدیر محمد اشرف غیرت د مجلې د بیا چاپ اکله غږیږي
چې کله دغه د مجلې ترڅنګ دی ونیز نه توکو نو مدواړه سره بیل کړي مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو مزامین او مطالب ته ځانګړي کړي ده
لاندې کایات او نور مطالب هم لرو په سر کې فرشته مرسل د اونې فرهنګي خبرونه راوړي
لهمان د تاریخ په اوږدو کې د علمي ترني سیمینار د جوړولو د تیاری کې میسون تیرې اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست زردشت شمس په مشرۍ غونډه وکړه د بختر اژانس خبر لمخې د غونډې په پیل کې شمس وویل چې د علمي ترنیزو سیمینارونو جوړول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یوه دنده ده او دغه وزارت په محدودو امکاناتو سره چې په واک کې لري اته وهان کوي چې دغه شان سیمینارونه جوړ کړي په دې غونډه کې چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د یو شمیر څیړونکو او پوهانو د کابل پانتون د استادانو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځینو رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه فضل واحد کریم د دغه سیمینار د جوړولو د تدارک د کمیسیون د رئیس په توګه عبدالهادي قریشي د مرستیال او سید محمود رات د منشي په توګه وټاکل شول ټاکل شوی د دغه سیمینار د روان کال د منی په وروستیو کې جوړ شي تیرونه اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسیون لومړی غونډه د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې جوړه شوه او د دغه کمیسیون رئیس مرستیال او منشي انتخاب شول د بختر اژانس خبر لمخې په دې غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو د موینه پوهنیارې سیدې مشګان مصطفی تر څارنې لاندې او د کمیسیون د غړو په ګډون جوړه شوې وه د کمیسیون غړو په آزادو انتخاباتو کې سید اکرم افضلی د کمیسیون د رئیس عین الدین بهادر د مرستیال او نورولی نور د منشي په توګه انتخاب کړل تیرسې شنبه په بلخ ولایت کې د هندار موسی لخوا هنر د سولې ذات څرګندونې لپاره تر نامه لاندې د ځوانانو ګرافیټي کمپاین پیل شو چې په پایله کې به شپږ کسان د سولې ذهنیت د ترویج په مخه وروزل شي دا پروګرام له مزار شریف ښار څخه پیل شوی چې نظری زده کړې او عملی کار به دوه نیمه میاشتې وخت ونیسي دغه پروګرام مسول بریالی جلال زیرسنوی ته ویلي چې نظری زده کړې به شپږ ورځې په مزار شریف ښار او پنځلس ورځې به د بلخ په دوه ولسوالیو کې ترسره شي او پاتې نور وخت به د پروګرام ګډون کوونکي د سولې د ترویج په مخه په یادو سیمو کې پر دیوالونو رسمونه وباسي او ګرافیټي کمپاین به کوي د جلال زی په وینا د دې پروګرام په ترڅ کې به ټول ټال دوه اویا رسمونه کښل کیږي له دې پروګرام څخه د دوی مخه د ځوانانو ترمنځ د سولې ذهنیت خپرول سولې او دیموکراسۍ ته وده ورکول په دولتي چارو کې د ځوانانو ونډه اخیستنه او د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي سره مبارزه ده پروګرام به د اقتصاد ریاست اطلاعات او فرهنګ ریاست او ښاروالۍ له لوري څارل کیږي او د دغو بنسټونو په همغږۍ به پر مخ وړل کیږي
په ننګرهار کې ګڼ ادبي بهیرونه ناستې او غونډې جوړوي چې د مشاعرو ترڅنګ پر مختلفو ادبي ژانرونو نقد او د ژبې د استادانو لخوا پر مختلفو مسایلو بحث کیږي بهیرونه که څه هم اوږده سابقه نه لري خو کله چې ایجاد شوي په ادبي ډګر کې په کیفي لحاظ ډیر بدلون رامنځته شوی دی زموږ همکار شاه محمود شینواری په همدې باره کې له ننګرهاره راپورټ لري
د ادبی بهیر تر نامه لاندې د فرهنګیانو راټولیدنه د هغه ټولنې د ادب د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره خلاره بلل کیږي همدغه بهیرونه دي چې د ادب مینوالو ته زمينه برابروي ترڅو د خپل ژبې او ادب د پراختیا لپاره لاس پکار شي او ځوان استعدادونه د ادب ډګر ته د خدمت لپاره وړاندې کړي د پښتو ژبې تکړه لیکوال شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد چې لډیر په خوانه ادبی بهیرونو سره پاتې شوی وای په پښتني سیمه کې په خوابه محلنۍ او دودیزی مشایری او ادبی غونډې وخت نا وخت تر سره کیدلې خود ادبی بهیر په نوم دوامدار ناسي د مهاجرت لوخت پیل شوې عابد وای د لومړي ځل لپاره فرهنګي ملګری په پیښور کې سر راټول شول او د افغان ادبی بهیر په نامه دوامدار ناسي پیل کړي چې وروسته دوی دغه بهیر کابل ته انتقال کړ او بل اخر اوس ټول ولایتونو ته د فکر غزیدل دی
یو شمیر افغان ځوانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغان ادبی بهیر په نوم یو ټوله جوړ کړي او دا ټوله کلونه کلونه دلته وچلیدو او په سلګونو تنه شاعران لیکوالان له ځان سره ملګرو چې دا د افغانستان د بیلابیل ولایتونو سره تعلق لرلو دوی چې د طالبانو له وکمنۍ نه وروسته وطن ته ولاړل د ټولو نه وړاندې افغان ادبی بهیر خپل فعالیت په کابل کې پیل کړ چې د امغه افغان ادبی بهیر برکت او چې په ټول افغانستان کې بهیرونه جوړ شول
په ننګرهار کې فرهنګیان په بیلابیلو نومونو ادبي بهیرونه او اونیزې غونډې جوړوي چې په دې کې یو هم ختیځ ادبي بهیر دی. شاعر، لیکوال او د دې بهیر یو تنغړی ایمل مړوند وایي دلته اوس دوی هره اونۍ خپلې غونډې ترسره کوي چې تر پخوا یې مینهوال هم زیات شوي دي. دی وایي په دې بهیر کې د مشاعرو تر څنګ کره کتنې او ادبي درسونو لپاره هم وخت ورکړی دی.
ختیځ ادبي بهیر کابو درې کاله وړاندې خپل ادبي سفر پیل کړ. پایلې د یو شمیر ختیځ میشتو فرهنګي ملګرو لخوا وشو او د دغې درې کالو په اوږدو کې ختیځ ادبي بهیر 150 غونډې کړې دي چې دا یې معمول ونیزې غونډې دي. د ختیځ ادبي بهیر په ونیزو غونډو کې هره اونۍ دوه برخې، یوه اونۍ کره کتنه او تر څنګ آزاده مشاعره، یوه اونۍ ادبي درس چې یو استاد راځي او په یو ادبي موضوع باندې درس ورکی او د غی تر څنګ بیا ورپسې آزاده مشاعره. او تر دا اوسه پورې لا د ختیځ ادبي بهیر ادبي سفر روان دی او ملګری یار اونۍ په دغه غونډه کې کابو تر اتیا سلو یو سلو لسو پورې کسان ملګری ځوان شاعران راځي.
د مړوند په خبره ختیځ ادبي بهیر اوس خپل فعالیتونه پراخه کړي دي او د ادي غونډو تر څنګ د هیواد په کچه منځغونډي او یادغونډي هم ترسره کوي.
د معمول اونیز غونډو تر څنګ د ختیځ ادبي بهیر ملګرو تر دا اوسه پورې لسګونه لوی ستري یعنی د هیواد په کچه غونډي کړي دي. هغه کې یادغونډې دي، لمانځغونډې دي، ویړغونډې دي او د کتابونو مخکتنې دي.
د ختیځ ادبي بهیر د اونیز غونډو راپور هم لیکل کیږي. دا چې دغه ادبي درسونه د راتلونکي نسل لپاره د یو ماخص په ډول پاتې شي، د دې بهیر راپور لیکونکي اکرام الله اکرام وایي دوی په پام کې لري چې د بهیر ټول گزارشونه په لیکنې ډول چاپ کړي.
اونیزو ناسو کې موږ عموما بلابل استادان راغواړو، دوی بلابل ادبي مسایلو باندې بحثونه کوي. دا ډېر دلچسپ وي، جالب وي، ګډونوال پکې برخه اخلي، پوښتنې کوي. همدغه څه چې دي دا په گزارش کې ورته ځای ورکول کېږي. د راتلونکي اونۍ په گزارش کې د دې تر څنګ د کره کتنې بل هغه یوه مهمه برخه د ختیځ ادبي بهیر د اونیزو ناسو چې موږ په حساب کولای شو، مثلا په شعر کره کتنه، په نثر باندې کره کتنه، په طنز کره کتنه، په ادبي ټوټې باندې کره کتنه، دا کره کتنې کېږي. دې ته په گزارش کې په ډېر ښه شکل باندې ځای ورکول کېږي او موږ په پلان کې لرو چې د گزارشونو دغه کتاب دا چاپ داراتونکو نسلونو ته پات شي.
د ویلو دا چې په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر ځوان فرهنګي او ترڅنګ د کور په نوم د میرمنو ټولنه هم فعال ده چې خپلې اونیزې غونډې کوي. د ادب پوهانو په خبره دغه بهیرونه کولای شي چې د سیمې په کچه د پښتو ادب په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ځوان لیکوال محمد شفیق ژمن د هلمند د تاریخ، جغرافیا او دودونو په باره کې خپل نوی اثر چاپ کړی دی. د ښاغلي ژمن په وینا په دې اثر کې ډیر نوي مسایل چې د هلمند په اړه په پخوانیو چاپ شوي اثرو کې نه و راغلي خوندي شوي دي. زموږ همکار الیاس دایی د ښاغلي ژمن سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
محمد شفیق ژمن په هلمند کې د بست خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یا اداري او ډیپلوماسي د څلورم سمت محصل. ستاسو کتاب زما په لاس کې دی، هلمند یا هیتومند، جغرافیا، تاریخ او دودونه. دا څه ډول کتاب دی؟ څومره کې چاپ کړی؟
سلام تاسو ته وړاندې کوم، ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مننه چې زما راوغوښتلم. هلمند کتاب ما تقریبا د دوه کالو زیار او زحمت دی چې دا ما تقریبا اوس یوه میاشت کېږي چې دا کتاب چاپ شوی دی. له لږ موده کېږي. هلمند کتاب پر درو برخو باندې مشتمل دی، یا پر درو برخو باندې کار شوی دی چې جغرافیا د تاریخ دی او دودونه دي. نو پر ځینو مسایلو، جغرافیایي مسایلو باندې چې تقریبا جغرافیایي برخه چې دا هغه پر درو څلور فصلونو باندې ویشل کېږي، او همدارنګه د تاریخ برخه چې د هغه هم داسې پر څو برخو او پر څو فصلونو باندې ویشل کېږي، دودونه هم دغسې. یعنې ټول د هلمند په سیمو پورې کوم تړلي معلومات چې دي، که تاریخ یې، که جغرافیه یې او که دودونه یې، ټول دغه مې راخیستي په دې کتاب.
دا کتاب ډېر ستر کتاب معلومېږي، دا فصلونو سپېو او هغه ماخذونو شان چې تاریخي خبراتو یې. مګر دا جغرافیه کوم حدود دي او تاریخ مثلا د کوم وخت نه راپیل او دودونه کوم شروع دودونه مثلا څه ډول به وي؟ کدا پر معلومات راکړئ.
جغرافیه لومړی سر کې راغلی د هلمند پر عمومي جغرافیه باندې غږېدل وي. د هلمند مساحت، د هلمند نفوس، د هلمند د نمونې تسمیه وجه ده، همدارنګه کاني ذخایر دي، د هلمند فابریکه د هلمند او داسې نور موضوعات باندې پر لومړی فصل کې د جغرافیه راغېدل وي. په دوم فصل کې اداري تشکیلات، ټول د لشکرګاه ښار، او همدارنګه 44 ولسوالۍ چې دي 44 ولسوالۍ پورې اړوندې هغه مشهورې سیمې چې دي هم د خلکو د ژوند سطح ده او همدارنګه د هرې ولسوالۍ په اکله په تفصیل سره موږ بحث ورکړی دی او دغه څخه وروسته چې راځو بیا په دریم فصل کې چې د جغرافیې دریم فصل راځي په هغه کې د هلمند هغه تاریخي سیمې کلاوي همدارنګه هغه ځینې مشهورې سیمې چې باید یاد سي لکه اوس بست کلا د مثال یا زنداور یا خلاج دي یا نور ځایونه سروان کلا او داسې نور هغه هم پکې شاخص دي چې دا تقریبا 15 ځایه دا کلاوي یا هم هغه مشهورې سیمې راځي په تاریخ کې مو شروع کړی ده د هلمند هغه پخوانی تمدن مراقص دي چې په هغه وخت کې زردشتیان دلته وو او همدارنګه د زردشتي دین د دوی د هلمند خلکو ځانګړی دین وو او په هغه وخت کې یما پاچا چې په بلخ کې پاچا وو دا هغه سره زموږ د هلمندیانو یا د هلمند واکمنانو اړیکه چې په تقریبا 6000 یا 15000 کال مخکې د دوی سره څنګه اړیکې موږ درلودلې او دلته کوم واکمنانو همدارنګه دغه څخه وروسته په هلمند کې دغه د هلمند یا هیتومنج تمدن چې دي دا مو تشریح کړی دی او بحث مبر کړی دی په داسې ډول سره چې موږ د نورو هغو لرغونو هیوادونو سره لکه اوس مثال بین النهرین دی لرغونی سیمه ده یا هم د چین لرغونی سیمه ده یا مصر د مصر ایرامونه دي دا غو سر مو دا شی پرتل کړی دی او کتلی مو دی چې څنګه دا غو سر څاړي کړی دی هلمند سیمه او د هلمند هغه پخوانی کلاګان چې دي یا پخوانی ځایونه چې دي دا غو سر څاړي کړی دی د دوی نقش او جوړښت او د خلکو اوسېدل نو باغ وخت چې دلته څنګه خط او الته څنګه خط یا د خلکو جبه سره کملته و دلته و د ټولو بک شخص دي همدارنګه په تاریخ کې مې د اریایانو مهاجرتونه دی هلمند ته چې هلمند ته څنګه اریایان راله پر کوم خوا راله دوی او څنګه میست ول دلته بیا د هلمند څخه خصوصا د هلمند د سیمې څخه د هند و سیمې ته او همدارنګه پارس یعنی اوسنی ایران ته دوی ولاړل او هلته اوسېدل یعنی د دې ځای د ځای په تنګۍ سره دغه څخه وروسته مو ځینې هغه مشهوري کورنۍ چې دي د هلمند چې په پخوا وختو کې تیر شوي دی واکمنان سوی دی هغه می راخست دی بکشه همدارنګه د
مثلا په دې مشهور کورنۍ کې څوک راځي او بلج کله دی هلمند کله چاره یعنی هلمند سیمه ته داخليږي دا جواب سوی دا واځي سوی دی چې هلمند په کوم سیمه کې مشو تاکسه
اریان کله چې هلمند ته داخليږي د هلمند یعنی د ارکوزا د سیمه څخه هم راځي او همدارنګه د دراوتو یا هم د هلمند شمالي سیمه څخه د خواته هم راځي نو دوی چې کله راځي یعنی ټول هلمند کې هغه سیمې چې اوبه درلودلې او هغه سیمې چې شنې وې او هغه سیمې چې یعنی د رود پر غاړه د هیتومند یا د هلمند د رود پر غاړه دوی اوسېدل او دوی ځای پر ځای شول کورنۍ چې دي هغه پخوانی کورنۍ چې دي اوس مثال موږ د امرجزیانو کورنۍ یا د وایسو یا د سفاریانو کورنۍ یا د وایسو د غزنویانو کورنۍ دلته اوسېدل یا د وایسو او د اجمل خان کورنۍ یا د وایسو داسې نور ډېر کورنۍ دي چې تقریبا لاس پنځلس کورنۍ دي چې دا ما په شخصي دي چې پخوانی کورنۍ دي او لرغونی کورنۍ دي او مشهور کورنۍ دي چې واکمنۍ هم پر دې سیمه کړې ده او نور ځایو ته هم دوی کوچېدلې دي
تاسو مې لیست د مولف چې تاسو دا شان ټول کړی یا مو سره ځای کړی دي خپل مو کې زب کړی دي څه ارتیا مو محسوس کړه یعنی لمړی مو ارتیا خالګا مو ولیدل چې دا کار مو کوي
بالکل اوس یو مالف یا هم لیکوال چې دي چې موضوع چیرې بعد په داسې ډول سره وڅېړي چې هغه پخوانی موضوع چې دی هغه تش ورډک او هغه کوم موضوعات چې نه دي تیر شوي باید هغه راوسپړي نو ما د هلمند په کتاب کې هغه موضوعات راوسپړل او هغه د پخواني لیکوالانو چې څو کتاب لیکل شوي دي لکه اوس مثال د محمد ابراهیم عطایي صاحب د هلمند د کلتور په ساحه کې دا کتاب دی یعنی هغه استاد دی او ښه کتاب یې څرل دی خو موږ نه سوال چې یعنی د هلمند لپاره بشپړ کتاب دی چې نور ولا څېړ نه پر کیر تر دې اضافه همدارنګه تستاني صاحب کاندید اکاډمیسن محمد اعظم تستاني چې ما لښود استادم دی او ما سره ډېر مرسته هم کړې ده د کتاب په څېړلو کې چې سویډن کې اوسېږي دم ډېر مرسته را سره کړې دي او د ده هم ډېر کتابونه دي شریف الله دوست هم څو کتابونه لیکلي دي او شریف تیار صاحب هم یو کتاب لیکلی دی چې د هلمند سیمې پورې اړه لري نو تر ډیره هدا پورې ما دا ویلم چې یو موضوع چې څوک کله چې راخلي باید هغه نویوالي ته وګوري، یا یو شی باید نوی را جوړ شي او داسې نه وي چې پر پخوانیو تکراري موضوعاتو باندې راوسپړل شي. یعنې تکراري باید نه وي. اوس د تاریخ په برخه کې ما د هلمندیانو رول د افغانستان په معاصر تاریخ کې درخستی دا تر اوسه پورې په ډیرو کتابو کې د هلمند په ساحې پورې چې کتاب لیکل شوی دی دغه موضوع نه ده څېړل شوی تر اوسه پورې چې د هلمندیانو رول په معاصر تاریخ کې شو. د هلمندیانو تقریبا 12 پاچاهان چې موږ یادونه کوای شو، امیر دوست محمد خان او همدارنګه امیر افضل خان دی، همدارنګه امیر شېر علي خان دی، امیر عبدالله خان دی، غازی امان الله خان چې 1919 کې موږ ته د افغانستان خپلواکي واخیستل، دغه خپل د هلمند بچی د هلمند د سیمې څخه پورې تړلی دي. همدارنګه نادر شاه، ظاهر شاه او داود خان دغه خلک دي چې د هلمند د سیمې څخه راپورته شوي دي او د هلمند او د افغانستان پر خلکو باندې واکمني کړې ده. یعنې دا نوې شی و چې ما راخیستی دي.
په دودونو کې مو څه شان راخیستی دي که اوس نوي دودونه پکښې دي، پخواني دي، منځني کوم دودونه؟
تر ډېره هده په دودو عرف و عادات کې دغه کوشش کېږي چې هغه پخواني دودونه باید راواخیستل شي چې د خلکو پخواني دودونه. یعنې که داسې موږ وایو چې اوس په دوو کالو کې یو کړنه چې ده یا یو عمل چې دی په موږ کې دود شوی، نو دا اوس پخواني دودونه موږ نشو ویلی، پر دې باندې استناد نشو کولی. نو ما کوشش دا کړی دی چې هغه پخواني دودونه چې موږ ته راپاتې دي باید هغه زه وسپړم. اوس مثال پخواني وختو کې واده څه رقم و، دا مې هم یادونه کړې ده چې اوس پخواني وختو کې واده څه رقم و، بیا وروسته اوس څه رقم واده، اوس د واده دودونه څه رقم دي. همدارنګه د کله چې موږ جرګه کوو یا هم ناسته کوو په د یو شخړې په حلول لپاره، دا جرګه په څه رقم ده؟ یعنې د نوي دودونه دا موږ په څه دود سره د مشکلات حلوو. همدارنګه د کورنۍ جوړښت دی، د هلمندیانو کورنۍ څه رقم جوړ دی او په دوی کې مشر و کشر و مور و خور و دا څه رول لري، دا مې پکښې څېړلې دي. په دودونو کې نور نو د ننواتې ما پکښې څېړلې دي، د مسافرت دودونه دي چې مسافر چې کله ځي د کوره وځي څنګه موږ اوبه پسې پاشو او نور دغسې مسایل دي، دی څنګه ځي او بیا چې راشي ورته بیا په څه ډول سره موږ ښه راغلاست ورته وایو. ډېر دودون دي. اوس مثال د هلمند په سیمه کې ملي اتن دی. ملي اتن څنګه را دغه شو تر دې ځایه راورسېدی او ملي اتن څنګه موږ خپل کړي او تر اوسه پورې په هر شادي کې او هر محفل کې د ملي اتن اتمن شته.
تر اتن پر کرا سو د اتن څه کوم تاریخ شته، د کوم ځای نه راپیل تر کوم ځای؟
پخواني ارایي ټولنې کې اتن یوازې او یوازې د دې لپاره چې تر څو دغه ځوانان چې دي چې اتن کوي دوی یوازې دا یو ورزش بله او د جنگ دپاره، یعنې تورې به په لاس کې وي یا بیا هغه وسایل به په لاس کې و، د جنگ دوی به په داسې ډول سره ګرځېدل راګرځېدل تر څو د دوی هغه بدن عضلات چې دي هغه قوي شي. خو وروسته بیا د دې دپاره چې دوی احساساتي شي د دې سره میوزیک هم ورسره شو، د دې سره سره بیا وروسته اوس وخت کې خو د جنگ و د دې دپاره خو دغه استفاده نه ورسه کېږي، اوس یو دود ګرځېدلی دي، اوس د خوشحالیو محفلونو کې او داسې نورو ځایونو کې دا یو ملي نڅا ده. نو اتن داسې یو تاریخچه لري پخوانیو دغه کې.
کتاب مو د محتوا له مخې چې ما کتلی شو کتاب دی، څنګه د شغلاس له مخې د خلکو د توجه له مخې بازار ګرم دی، غوښتنې ډېرې دي، خلک یې خوښوي، ته خپله ارزیابي څه ډول ده؟
کتاب اول پله چې ما چاپ کړي غوڅه چې را ومیسي د چاپ څخه او بازار ته مې وړاندې کړي، د خلکو یعنې توجه بې اندازې ډېره ورته، که هغه په هر تلویزیون کې و که راډیو کې و، زه یې راوغوښتلم، زه یې ډېر وستایلم. حتی د پښتو ورځ وه، په هغه کې ما ته ستاینلیک هم راکړی دی د کتاب دپاره، نور دغسې په پوهنتون کې ځینې ستاینلیکونه یې راکړي دي او دغسې نور ځایو کې. یعنې زه ډېر تشویق څه وایم، بازار هم لري، ډېر خلک یې غواړي. تر نورو کتابونو چې ما کتلي د دې بازار تود هم دی او خلک یې غوښتونکي هم ډېر دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د مینې هم لکه د شعر ګڼ تعریفونه شوي دي، خو لا هم ټول په یوه نه دي سلا. افلاطون ویلي وو چې مینه د انسان او خدایانو ترمنځ واسطه ده او د دوی ترمنځ واټن او فاصله اخلي. ارواپوهان هم د مینې په باره کې مختلف نظریات لري. دوی وایي مینه په دریو پښو ولاړه ده، او تر ټولو خطرناکه یې افراطي او انحصار طلبه مینه یا مانیا ده. دا ډول مینه له شکونو ډکوي او هره شیبه سرخوږی جوړولی شي. د مینې په اړه یو تعریف دا دی چې مینه دا نه ده چې مینان دي یو بل ته ګوري، بلکې مینه دا ده چې دوی دواړه په ګډه یو بل ځای ته وګوري. د مینې خبرې اوږدې دي. وږمه رشیدي یو حکایت راوروي چې سل کلنه وي ده پرې راویښه شوې ده.
ویده شوی خکلی اونو یو وقت یو ملکه و دی ملکی دی را خکلی کچینه لور لرلا. دی چی بخپلی لور باندی نوم کی خوده نو لویا ملمستیه وکره، او دی ملمستیه تای لیوی خاپیره پرته چی لبدا مرغا هیره شوی و نوری طولی را و بللی، او لالوی بدمرغی دا وچی نبلل شوی خاپیره سهرگره و سهرگره خاپیره پس طریقه مراسمو تر راغله، او چی دا ما شومین جلی دا زنگو پا خواکی تیری دله وی ویل پاش پارس کلانه که بزن پستن جوب لکری او و بموری. ملکی چی دا خبر واری دا لخوری چی غووتا، نه نه خدای دی نکوی. یوی خیرمینی خاپیره کودی وکری، او دنجلی دمرینی خیره پا دی بدلش وچه پاش پارس کلانه که انجلی زن پستن جوب لکری پیو اگد خوب ویدشی. کلونه تیریدل، شهزاده لویدله، او آخر د ټول سلطنت تر ګردو ښکلې پیغله ورنه جوړه شوه. مور به خورا ډیر احتیاط کوه چې لستنوی لري وساتي، خو نجلۍ د خپل 14 کلنۍ په کلیزه کې د شاهي کلا مختلفو خونو او ودانیو ته ورغله چې سیل وکاندي او راز په خوشحالۍ تیره کړي. په دې منځ کې یې یوې داسې کوټې ته سر ورښکاره کړ چې یوې زړې خدمتګارې پکې د ستنې کار کوه. شهزاده چې کلستن نولیدلې له خدمتګاری پوښتنه وکړه، په څه بوخته یې؟ هغې ورته وویل د ستن کار کوم، ستن دې لکه چې کله نه ده لیدلې. شهزاده یې ځواب ورکړ، یا اجازه ده وی ګورم. خدمتګاری ستن نجلۍ ته ورکړه، او نجلۍ په ستن باندې د خپلې ګوتې سر داسې لږ څه نوکی خوږ کړ، او له دې سره سم نجلۍ په کوټه کې راولویده. ویریدلی خدمتګاری ملکې ته منډه کړه. ملکه که څه هم بې حده وارخطا وه، خو چې څه یې په وس کې وه هغه یې وکړل چې لور یې راویښه شي، مګر فایده یې ونه کړه. د دربار طبیبان، تاویزګر، کوټګر ټول یې ورته راوبلل، خو نجلۍ یې راویښه نه کړه. هغه ښاپیری چې د نجلۍ د مړینې خیره یې شنډه کړې وه د ملکې د لور پوښتنې ته راغله. ملکې پوښتنه ورڅخه وکړه، لور به می څه وخت راویښه شي؟ خاپیری سړه سا وایستله، ویې ویل نه پوهیږم. ملکې وویل په یوه کال کې، په لسو کلونو کې، په شلو کلونو کې، آخر په څومره وخت کې؟ خاپیری ورته وویل شاید 100 کاله وروسته. ملکې چې په غبرګو برخوګانو یې د اوښکو رودونه رامات و بله پوښتنه وکړه، څه شی به یې راویښه کړي؟ خاپیری په ځواب کې وویل مینه به یې راویښه کړي. که یو پاک زړی سړی ورباندې مین شي، هغه به یې له درانه خوبه راپاڅوي. ملکې ته په زړه کې ورتېره شوه چې په ویدې نجلۍ به نو څوک ولې مینېږي. د هغې زړه دومره مات و چې څو ورځې پاسې یې زړه ودرېد او سا یې ورکړه. د دربار کسانو په درانه خوبی د انجلۍ خپلې کوټې ته راوړه، او د ګلونو د امیلونو په منځ کې یې په خپل کټ پرېستله. د ښکلې شهزاده یې په سپین مخ کې د ګلاب غوندې سرخی ځلېدله، او داسې ښکارېده لکه څوک چې د مرګي په څیر په اوږده خوب نه، بلکې په یوه قرار او خوندور خوب ویده وي. مېرمنې ښاپیرۍ له ځان سره وویل، کله چې دا د پیړۍ له خوبه وروسته راویښه شي، خدای زده په چا باندې به یې سترګې لګیږي. هغه وخت خو به نور خلک وي او دا به هیڅوک پکې نه پیژني. نه نه، داسې خو مناسبه نه ده. داسې راویښېدل به ورته ډېر دردونکي وي. زه یې باید یوه چاره وکړم. نو خیرمنې ښاپیرۍ داسې کوډې وکړې چې د شاهي کلا ټول اوسیدونکي، که هغه عسکر وو یا وزیران، که مېرمنې وې یا وینځې، له یوه سره ټول د نجلۍ په څیر په درانه خوب ویده شول. دغه راز د کلا چرګان، څاروي، سپي او نور ډول ډول حیوانات هم اوږده خوب یوړل. خیرمنې ښاپیرۍ دا کار ځکه وکړ چې کله ښکلی شهزادۍ راویښېږي، نو دوی به هم واړه ورسره سمدستي سترګې پرانیزي او شهزادۍ به ځان د آشنا خلکو او ژویو په منځ کې ویني. له دغو کوډو وروسته د ملکې په ماڼۍ او کلا کې د بیابان په څیر چوپتیا خپره شوه. هر څه په ټپه ودرېدل او چې کله د ماڼۍ ساعتونه له کار ولوېدل، دلته د خوځېدلو هېڅ چای پاتې نه شول. دلته زمانه ولاړه غوندې وه. که یو نیم وخت به چېرته باد راغی او پرته پاڼه به یې وخوځوله، یا که به مرغه راپیدا شو او وبچونېده، او د کلا د هدیرې غوندې چوپتیا به ورسره ماته شوه. نور نو اکثره وخت پوره سکوت او سکون وو. په دغه چوپ او درېدلې حالت باندې کلونه واوښتل. د کلا ونو هر لور ته څانګې وکړې، ودانۍ په وښو کې ایسارې شوې، وښه آن د دیوالونو تر سرونو پورې وختل، چې سل کاله تیریدل د ملکې کلا په یو تت ځنګل بدله شوې وه. دغه وخت د ښکار په نیت راوتلی یو شهزاده په هغه سیمه کې تیریده چې سل کاله پخوا د ملکې کلا پکې ودانه وه. شهزاده دلته د یوې نږدې ملک د پاچا زوی و. شهزاده زلمی و، ښکلی و او یو پټ غم یې په زړه کې ځاله کړې وه. دی به په یوازیتوب کې په داسې ورکه پیسې ګرځېده چې د ملګرو په منځ کې یې د هغې د موندلو تمه نه لرله. ده د اخلاص، د سکون، د چوپتیا او د سپېڅلتیا لټون کوه. په خپل وفادار آس باندې سپور سرګردانه شهزاده همدې ګڼ ځنګل ته چې په منځ کې کلا پټه وه وربرابر شو. شهزاده د ځنګل منځ ته د ورننوتو اراده وکړه. په زحمت سره یې په ونو، غنو او ګورو څانګو کې لاره کوله، لکه څوک چې یو پټ راز چېرته غواړي خو نه یې مومي، یا په یوه پټه خزانه پسې ګرځي خو په ګوتو نه ورځي. ناکرار او لالهاند و. څانګې یې له مخه لرې کولې او مخ په وړاندې روان و. په دې منځ کې ناڅاپه په ونو غنو کې پټه زړه کلا ورښکاره شوه چې دنګ برجونه یې وه. زلمی شهزاده ورته حیران حیران وکتل او اراده یې وکړه چې منځ ته یې ورشي. له کلا څخه د تاو راتاو خندق له پله تیر شو او هرې خواته یې د مړیو په څیر پراته کسان ولیدل. څوک په لاره، څوک په دروازه کې، څوک د دیوال په بیخ کې، دوی د ابد په خوب ویده ښکارېدل. شهزاده ورنږدې شو او پام یې شو چې مړه نه دي، ویده دي، ځکه سا باسي. ده ورباندې چیغه کړه، راویښ شئ، راویښ شئ، خو هیڅ یې سترګې ونه غړولې. شهزاده د کلا منځ ته ورداخل شو او هورې یې هم ولیدل چې په لارو، په برانډو کې، د خونو په ورونو کې هرې خواته کسان پراته دي. شهزاده چې کوټې کتلې، آخر هغې خونې ته ورغی چې ښکلې شهزاده پکې ویده وه. ده په شیبو شیبو ورته وکتل او د هغې په مخ کې هغه ورکه ښکلا، هغه اخلاص او صداقت او هغه د زړه سکون چې پسې ګرځېده ټول وموندل. شهزاده خپل احساسات قابو کړل او لږ ور مخکې شو. د ویدې نجلۍ کوچنی سپین لاس یې په لاس کې راوچت کړ او ښکلې کړ. له مچې کېدا سره سم نجلۍ له خورا اوږده خوبه راویښه شوه او چې په شهزاده یې سترګې ولګېدې، په شونډو کې وویل، اوه تا آخر راغلی، څومره ډېره درته په خوبونو کې منتظره وم. لدی پیک سره سم کوډی مات شوی جلی را پاتیده و دریده او شهزاده تی لاس پا لاس کی ور کرد. دغه شیبه پا کلاکی پا اگده خوب ویده طول بنیادمان او زناور را ویخ شل. هر چوک پا خپلو پا خوب دریدل او پوره بدلی شیبه شاو خواته پا حیرت وکدل. دوی ده شهزاده خواته ور منده کرد چی تربل هر وقت کلی او خوشحال معلومیده. څو ورځې پس د شهزاده او شهزاده د واده په ویاړ کلا په سندرو په خوشحالیو په سازونو او په رڼاګانو کې لمبېدله. کلاوالو یو ځل بیا تر پخوا ډېر خوشحاله ژوند پیل کړ.
لغزنی څخه خبرېدون کې مرسله مجله له دوه کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شوه، خو دا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې ده. د مجلې له مسؤول مدیر ښاغلي محمد اشرف غیرت سره مې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. غیرت صاحب، ستړی مسې. تر دوه کاله ځنډ وروسته مو بیا مرسله مجله چاپ کړه او دا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې شوې ده. د دوالو د بیا چاپ بیا مبارکي درته وایم. نو دا راته وایسته چې د دې علت د دومره ځنډ څه و؟ ولې وځنډې ته دومره
مرسله ونیزه؟ لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، شپږ کاله مخکې مرسله مجله شپږ کاله مخکې له غزنی څخه خبرېده پیل وکړ او په هماغه وخت کې په غزنی کې لومړنۍ بشپړه پښتو مجله وه چې له غزنی څخه خپرېدله. دا موږ او زموږ ملګرو په هڅو کوششونو باندې تر یو ځایه راورسوله، خو بیا د ځینو اقتصادي ستونزو له امله بیا موږ نشو کولای چې دا د چاپ لګښت یې ورکړو. نو بیا تقریبا تر 2014 کال تر جولای میاشتې پورې مو خبره کړله او بیا ودرېدله. مهم علت د ځنډې هم همدغه اقتصادي ستونزې ولې چې د چاپ لګښت ډېر زیات ولو. بله مهمه ستونزه دا ده چې زموږ په ټولنه کې د کتاب او مجلې د اخیستلو دود ډېر کم دی. یعنی څوک په کتاب او مجله باندې پیسې نه ورکوي سوای اخلي، نو موږ مجبوره یو چې هغه وړیا ویشو. کله چې وړیا ویشو نو دغه لګښت پوره کول بېرته ډېر ستونزمن دي.
نو غیرت صاحب، څه فکر کوئ چې دا ځل مو چې بیا پیل کړه مالی جنجال به یالي
انشاءالله؟ دا ځل موږ د یو پلان له مخې مجله او ونیزه دواړه پیل کړي دي او د تقریبا د دواړو د ونیزه او د مجلې زیات لګښت دی. سوداګریز خبرتیاوي ویلانات دي او هغه موږ د یو پلان له مخې خبره کړې ده. تر ډېره حده به کوشش وکړو چې بیا دواړه مجله او ونیزه بیا داسې له کوم ځنډ سره مخامخ نه شي او همدغه لارې ته انشاءالله دوام ورکړو.
په دې دواړو خپرونو کې هم په مجله کې هم په د ونیزه کې څه تغیرات راغلي دي؟ تیر ځل مو سیاست کم و، البته نور مسایل به ډېر و.
موږ چې کله دغه د مجلې تر څنګ د ونیزې نیت وکړو نو مو دواړه سره بېلې کړلې. مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو او مضامینو مطالبو ته ځانګړې کړې ده او په ونیزه کې بیا تر ډېره حده د خبري او برخه ډېره ده، سیاسي تبصیرې ډېرې دي. د غزنی او د شاوخوا ولایتونو په اړه راپورونه او ګزارشونه د خلکو ستونزې هغه پکې راخلو. مجله یوازې ادبي او فرهنګي مطالب او مضامینو ته ځانګړې کړې ده او په دغه کې بیا خبري او برخه ده او ګزارشونه دي، راپورونه دي، د سیمې حالات دي، د شاوخوا ولایاتو د مشکلاتو ستونزې دي.
راپورونه ستاسو خبریالان درته چمتو کوي او کوي د نورو مطبوعاتو نه راخلي؟
نه، موږ په غزنی کې زموږ ګڼ شمېر ملګري اسلام او له موږ سره مخکې په مرسله مجله کې همکار ولو، نو هغه خپل همکاري راسره کوي. البته هغه په نورو رسنیو کې دندې لري، هغه خبریالان دي، مګر له موږ سره هغه د خپلې همکارۍ پر بنسټ مثلا 15 کسې دي. نو چې په اونۍ کې یو خبر مخترع کوي هغه زموږ لپاره کفایت کوي، یعنې ځانګړې د مرسلې لپاره دی کار کوي او خبرونه راپورونه نه مخته تیاروي
مرسله تر دې لمخه څو غني خبره سيوه
څوار لس غني مخ خبره سيوه دا اوسنۍ د مجلې پنځلسمه غنه ده
دواړه لغزنی خبريږي ک
بلې و دواړه لغزنی نه خبريږي او د غزنی ترڅنګ په پکتیکا زابل کندهار او کابل ولایتونو کې مشل کی
څو غني خبريږي دا مجله هم د سې ونیزه
زر زر غني
الاول دینا لغزنی په غزنی کې نور مطبوعات څه دي
که څنګه چې ما مخ کې ویل کله چې نن څه شپه کله مخ کې موږ مرسله مجله پیلواله نو په هغه وخت کې د داسې فعالیتونو ډیر کم او مرسل سي په غزنی کې لمړی نه بشپړه پښتو مجله مرسله ولا خو نن الحمدلله دا فعالیتونه ډیر سوي دي موږ په غزنی کې ډیر تکړه ملګري نور لرو چې هغه هم ورته فعالیتونه لري مثلا کلیواله د ملګري ټولنه ده هغه پراخ ادبی فعالیتونه لري په غزنی ولایت کې غونډې جوړي سیمینارونه جوړي د هغه ترڅنګ د غخ په نامه یو مجله ده چې هغه هم د کلیواله د ملګري ټولنه لخوا خبريږي همدارنګه د ژوند مدني ټولنې په نامه مقبله ټولنه لرو هغه هم ورته فعالیتونه لري او په دغه ورځو کې نت کړی دی چې هغوی هم یوه مهالنۍ مجله چاپ کړي دې ترڅنګ یو بله د عمان په نامه یو بله نوې مجله نو اوس تر پخوا دغه فعالیتونه په غزنی کې ډېر ښه سوي دي
غیرت صاحب څه فکر کوی غزنی کې ګڼ مطبوعات دي او تقریبا مجلې دي اخبارونه دي مطالب هم ډېر سره ورته نه وي
یو خبره ده چې دغه موضوعات د مجلو بیا فرق سره کوي مثلا لکه ما چې وویل چې اوس مرسله مجله موږ یوازې ځانګړې کړې د ادبي او فرهنګي موضوعاتو ته
خو کلیوال ادبي بهیر هم چې کوم شی خپروي تقریبا
د هغو بیا موضوعات څکه فرق لري چې هغه سیاسي موضوعات هم پکې خپروي ادبي هم خپروي ټولنیز موضوعات
ادبي مناسره ورته کوي
تروسه خو نه دی ورته سوي ځکه چې کوشش کوو اوس الحمدلله لیکوالان هم ډېر دي یعنی هر څوک کوشش کوي چې مخته جلال کنه وکړي او غښته جلال کنه وکړي بل جلال کنه وکړي او تر ډېره حده موږ هم کوشش کوو چې تکراري موضوعات په یو په بل کې رانسي غزنی یو ډېر نفوس لرونکی ولایت ته اولته خصوصا په د پښتون مېشت سیمو کې د څو کال د فعالیتونو به خنه ولو نو اوس د ځوانانو مهچې د لیدي هر څوک لیکنه کوي مختیری لیکي حتی از د استټول اسم سي دی ونیځ په پاړه باندې اکثره وخت په موږ باندې لیکنه ډیر ستر ونیځ نو بلې غنټي وسات ولې دغه سیستم سره تر اوسه نه مخسي
اکثره وخت موږ غاڼي مجلې مشخص هدف نه تعقیبوي فرزن اکثریت کې ګورم ادبي مسائل دی او په ادبی مسایلو کې ډیر وخت سره ورته دی د داسې مجلو وسم کما ایسته چې مشخص یو ژانر دی فرضاً موږ غنی داسې مجلې دي چې په هغه کې مختلف ادبی مسایل لازم څه نظر لري په دې سکه کې په غزنی کې له دغه مجلو نه یو فرزن داسې وای چې لندکسي خبرولای یا یو داسې وای چې تنزونه خبرولای په دې سکه نظر څه ده
دا ډیر خسي موږ داسې دا فعالیتونه اوس بیخي سره نوي دي نو موږ ترمنځ د توپو څو ټولنو د مجلو د چلونکو ترمنځ هغه همغږي سره او په دې باندې موږ غږېدلې مې خو ستونزه دا ده چې مثلا د داسې یوې ځانګړې مجلې لپاره بیا د موادو پیدا کېدل ډېر ستونزمن دي یعنی هغه
فرضاً یو شی تاسو ته وایم د فولکلور په نوم باندې یو مجله وایي وخت خبرېده او دې ته به د هیواد له مختلفو ولایتونو مطالب لیکوالو را لېږل که داسې یو مجله ولرو په غزنی کې و به نه چلي
نه زما په نظر خو به ډېر ښه کاري دا خو فکر کوم چې هغه د په دا اوسنیو شرایطو کې چې موږ څومره امکانات لرو نو په هغه کې دا ډېر ستونزمن دي چې د دې مطالب یعنې ټولې لنډې کیسې موږ را پوره کړو البته هغه لنډې کیسې تر اوسه چاپ شوې نه وي یا خو زه ورسره موافق یم دا ډېر ښه ده چې ځانګړې موږ هرې برخې ته یو ځانګړې مجله ولرو نو تر ډېره حده به هغه لوستونکي به هم بیل وي موضوعات به هم بیل وي او هغه یوې برخې ته به کار هم ډېر سوی وي
ډېره مننه غیرت صاحب خدای مو بریالی لره
تاسې څخه هم ډېر مننه
Thank you.
ځینې شعرونه لکه وړانګې یو ځل سترګې وبرېښوي خو چې سترګې واړوي بیا یې اثر ختم وي، خو ځینې بیا داسې نه وي. لومړی سړی په هماغه شیبه کې فکر کولو ته مجبوروي او بل ممکن په ژوند کې څو ځله هغه انځور د چا سترګو ته ودرېږي. یو له شاعرانو چې په شعرونو کې دا کمال شته ښاغلی سید شاه سعود دی. زموږ همکارې فریبا ظاهر د ښاغلي سعود یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي، داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي، شپه به تېره سوی وي او کال به نوی سوی وي. ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده، ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده، اوس به سور بدل سي د زړه تال به نوی سوی وي. بیا چې لس اته کاله پس کلي ته را وګرځو بیره به همدا وي، مګر تال به نوی سوی وي. غم که د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې، غم که د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې، بیرته چې راځې نو دا دیوال به نوی سوی وي. اوس به دې زما هغه وړې خبرې هېرې وي، ته به پېغله سوې یې، ستا خال به نوی سوی وي. وخت سره سعود د هر څه معنا بدله سي، خوش به په ګل نه وي څوک، مثال به نوی سوی وي. داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي، شپه به تېره سوی وي او کال به نوی سوی وي.
زخم شنډ کېدا د درد پسړي کو کې خوان پرېدا، ترخه ترخه لمحې خوږې کا، جدا جدا زنا یو سېدا، چیرته بانګرا تر ګورې زړې وینا، راشل پستر ګوکې مې خوښه، راشل پستر ګوکې مې خوښه، چې د بل تون شوګرې بړې بړې شنا، راشل پستر ګوکې مې خوښه، راشل پستر ګوکې مې خوښه. پہچان وگی تو رنظر تو سیال جن شوگر شوگر شوہر دستر کو گاٹ میں ہوگی سادر تھولر تم دیر قتل دینا راشلک پستر گکے میں خوشا راشلک پستر گکے میں خوشا چدل تن شوگری گڑے بڑی شنا راشلک پستر گکے میں خوشا راشلک پستر گکے میں خوشا.
نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational
countries. لاوروپا تر امریکا
لریاکشن
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سر سادس کیما واسمیت گبش میران
لا آسیا تر آسترالیا
میر ما
سن منت تو گوگو چیگو
میر بو چن سی سی
یہ ما پادل تا براکیا کیوں سر سادس
یہ ہبو استدرو فی داخل ایران
سربیا کریوا زبوک سوکوا
اورتے چکان سونوچ Milletin iradesi.
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio wawrai aw jan khabar kray.